ترامپ با اخذ 7.2% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. و ماموریت دیپلماتیک روسیه در شهر ژنو سوئیس تاکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو مسدود می شود. مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخیرا در مورد احتمال این اقدام روسیه ابراز نگرانی کرده بود. در یک گزارش خبرگزاری رویا نووستی روسیه به روز شنبه گفته شد که ماموریت دیپلماتیک این کشور تایید کرده که در مورد مسدود شدن دفتر کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو تصمیم گرفته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این گزارش در حال نشر می شود که تلاش برای سرکوب فعالان حقوق بشر، خبرنگاران مستقل و مناظره های آمد در روسیه افزایش یافته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
یا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، به هم د ویښتانو تویدو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر ملمدی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دویمه برخه کې راځو د ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. آیا ستاسو له نظره د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې هم شته او که نه؟
د ویښتانو تویدو یعنی مخنیوی نه لري، ځکه چې اکثر لاملونه یې درونی لاملونه دي او نه شي کوی چې موږ بند کړو یا مخنیوی وکړو. اما تداوی لري، یعنی ویښتان کله چې تویدلو شروع کیږي دا تداوی لري او مختلف انواع مختلف تداویګان لري چې په دې اړه نوې لارې چارې هم پیدا شي او پخوانۍ لارې چارې دوایي لارې چارې هم شته، چې اولنی انتخاب اکثرا ډاکترانو په نسبت کې دوا ده چې دوا مؤثره ده. او پس دغه که دوا مؤثریت زیات نه و یا بعضې مریضانو په نسبت کې ناکام شو، نتیجې په دې حالت کې نوي سیستمونه چې راوتلي دي، پی آر پی یا پلاتلیت ریچ پلازما، هغه نوي سیستم ده چې د مریض د وینې نه بعضې عناصر جلا کیږي او بیرته په خپل سر باندې پیچکري کیږي، چې په دې حالت کې ویښتان قوي کیږي او دا ویښتان قوي کوي او د ویښتان د تویدو مخنیوی کوي. خو په دې حالت کې هم باید مریض خپل دوا واخلي، یعنی دوا سره کومک کوي او دوا دې سره کومک کوي. او بله، که دې نه هم مایوس شو او میزوتراپي یا بل سیستم ده چې بعضې مواد چې ویښتانو د قوي کېدو لامل ګرځي هغه هم پیچکري کیږي د ماشین په واسطه په سر باندې، او که دې نه هم بیا مایوس کیږي ډاکټر یا مریض په دې حالت کې زو د ویښتانو کښته کرل ده. د ویښتانو کښته یا کرل ډېر پخوا شروع شوی دی، یعنې څو پړاو تی کړی تر اوسه چې راغلی یو ښه سیستم ده چې اف یو ای یا فولیکولر یونیس اکستراکشن ورته وایي. دا هغه میتود ده چې جرایي دومره سخته جرایي نه، غټ جرایي نه لري، یا یو تر ویښته اخیستل کیږي بیرته کنیل کیږي چې نتیجه یې ښه ده. خپل مشکلات هم لري، یعنی هزینه قیمت ډېر ګران ده په بعضې حالات کې. بعضی حالات کې د مریض په نس کې دومره دونر سایت نه وي، یعنی دومره ساحه نه وي چې ویښتان وخت دا یو بیا هم مایوسیت پیدا کوي. او کله کله کېدای شي چې بعضې ویښتان ریجکت شي، یعنی وجود نه مني پس د کړېدلو نه یا پس د کش نه کېدای شي هغه له منځه ویسي، چې په دې حالاتو کې دا مشکلات دي. اما په عمومي توګه یو ډېر ښه او منل شوی سیستم ده د ویښتانو کاشت یا کارول، او په دنیا کې اوس ډېر رایج ده او مروج ده.
بلی، احمدی لوګر نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. احمدی صاحب
سلام علیکم. احمدی اسم از ولایت لوګر.
مهرباني کړئ.
سلام بر شما و بر مهمان شما دکتر صاحب صدور صابر از ولایت لوګر. ما میخوام از دکتر صاحب سوال کنم. از ما یک بچه ما است، وقتی که جوان شد در روی دوای کلام کنم چې دکتر صاحب رفتم و میگی جوان دانه است، یک دکتر دوا داره نه تو نادو یک دکتر دیگه برم دوا داد به طرف کوتای سگی، مگر مو دوا را که خورد برش تاثیر نکه و رویشم هم چقور چقور شده. و چه قسم میتونه که همی دانه های کلام کنم؟ بعض میگی جوانی دانه است تا یک مدت زمانی میگی مشکل ناممکن نمیست.
برادر محترم احمدی صاحب، سلام خدمت شما. باید بگویم که چیزی که شما حکایت میکنین واقعا جوانیدان است. جوانیدان یک مرض معمول است که تمام افراد در زندگی خود یک بار به یک اندازه اور تجربه میکنن، و جوانیدان یک مرض قابل تداوی است، یعنی کاملا قابل تداوی است. انواع مختلف استیجا یا مراحل مختلف از او با دواهای مختلف تداوی میشه. یک چند چیز میخوایم برز برسانم که جوانیدان هستن بلوغ شروع میشه 14 تا 15 تا 25، و امید تمام دوره شخصی سازی به انسان ها باید تداوی شوه، و هیچگاه نباید که دانه ها را فشار بدهیم، دانه ها را بکنیم یا تخلیه کنیم، چون سبب میشه تا فرورفتگی ها پیدا شوه و دواها پیدا شوه. این مرض ای سرطان قابل تداوی میشه، میشه مراجعه کنیم پیش دکتر صاحب، تداوی 3 تا 4 مقدار داره کاملا گم شوه.
بلوریدون که در عبدالله بدغیس نمیره بنی اوکی
دکتر صاحب محترم، خوب هستیم؟ بخیر انتیارین؟
لطف میکنم عبدالله جان، امر کنم محترم.
دکتر صاحب محترم، حدود 5 سال میشه که همه ریزش موی به سرم پیدا شده، هر کدام دکتر رفتم می مشکل من حل نشد. من باید از کدام شامپو استفاده کنم یا دارو استفاده کنم که همه ریزش موی من کم شد؟
عبدالله جان، موی به سرتون مانده یا خلاص شده؟
نه، هست طرف یعنی جلو و از اول تا پیشانه این همین موی هست ولی کم شده.
چند سال دارین عبدالله جان؟
انشالله
31 ساله. خب عبدالله جان، میخوایم معلومات بدم که چی باید بکنین و چی باید شود تا مویتان اندرست بانه. عبدالله جان، 31 ساله مرد دارن، یک فرمول عمومی قبول شده در طبابت است. کسایی که موهای پیش رویشان تا سن 30 سالگی 50% یا بالاتر میمانه، اونا هیچ وقت تاس نمیشن، و زمانی که موی موجود می باشه منتاری شده راب است، امید ثمر باقی است. تا موی موجود است امید تداویش است، و تمام مشکلاتی که موی ضعیف میکنه قابل تداوی می باشه. مشکل عمده ای است که تداوی موی زمانی که شروع میشه تا آخر عمر می باشه. تا موی میخوایم باید تداوی کنیم، یعنی هر زمانی که ما موی تداویش قطع میکنیم، باز هم هورمون جنسی تاثیر خود میکنه، باز سبب ضعیف شدنش میشه و باز چند وقت سبب ریزش میشه. تداوی که شروع میکنن دوار ما متاسفانه تا که مریض دیده نشه و نام گرفته نمیشه، و اصول هم این است که از طریق راه دور یا از طریق رادیو تلویزیون تداوی کرد. اما شما میتونید به نزدیکترین متخصصین مراجعه کنین. دوایی که شروع میشه همیشه استفاده کنین به صورت دوامدار. بعد از 6 ماه شما متوجه میشین که مویتان خوب شده، و اگر باز به او هم شما قناعت نمیکنین، روش های جدیدی که ما قبلا نام گرفتیم مثل PRP، و اگر به او هم قناعت نمیکنین مثل کشت موی، میتونین که استفاده کنین.
روختیا در جوان شتمنه پروگرام آوره محمدی زابلنا میره بانی و که سلام علیکم
دکتر صاحب، سلامان و تاسی رادیو کارکون که تطول تا خود سلام علیکم که اون روست محمدی هم لزابلنا. دکتر صاحب چه میدار اسوال داره چه یه خود آقا دیوستان چه تو شدی دو خاص دوایی که مختبو خیلی داره میره بانی بایی، او دوما سوال می دغه چې دا د تیم را کوم رنگونه راوتلې دي چې دا سر پرنګي په دغه کې به دا شي اکسن ور کړی دي چې دا یو ختان به تراشنه کوي او به په علوي او به سموي دا اوس رښتیا رښتیا په دغه چې غازي غازي بو دغه خلکو ته ور کوي بس دغه مفتنی و نور وخت نه سم پد نه
من نه کو مهمه پختنی و ډاکټر صاحب دغه دو پختنی به تاسو جواب کوي به بره وګرځي
جناب محمد صاحب دغه پختنه وکړ اول دا و چه دوا خود لره ننه که بیا هم وایم چه محمد صاحب که داشتی چه زابل ولد که یقن دا ولد که نزده هر ولد که دا جلدی متخصص ورسی چه دوی ویختان ماینس پس دوانه تداوی شروع سی. او بل رنگونو دوی شخی شعره بکر چه رنگونو حقا مواده چه دا ویختان رنگ تغییر رو که هیس کلا دده قابلیت نلره چه ویختان زیاد که، او کلا کلا متاسفانه دو مشکل پیدا که یو مشکل اساسی مشکل داده چه بعض مریضان ورسر حساسیت که حساسیت دیر سخت و شدید وی د نور مشکلات سبب گرزی، لکه تو پوسته که دو مشکلات سبب گرزی. او بل مشکل داده چه که هر سمر رنگ و دو ویختان و خارجی قشر یا پوخ منززی او که داشتی چه مادسی ویختان خپل حالت لسوار که او ویختان خپل جلائش یا خپل خلا لسوار که فای خاطر زمان توسیه داده چه در حد پوری که ممکن بی مریض باید کم رنگ و که او در رنگ گنو پمانز که زمانی فاصله از بعد زیاد وسطی. او دا چه دوی تبلیغی چه ویختان زیاده پا دنیا که دو دواگانه دی چه اپروف شویده تایید شویده، او حق دوا که داشتی ویختان باید تصریح که نور باز دواگان ریسرچ یا تحقیق لنده چه پا آینده نزده کلونه که شاید دقوی ریزلت نتیجه هم معلوم شد چه پا ویختان واقعا تصریح داری یا کمبول فاکتور داشتی پا ویختان باید تصریح که او دی دواگان سره یوزه استعمالیگی.
بله دکتر صاحب، هر کسان چې په ارسی ډول ویښتانې تویږي، آیا د دې مخنیوي لپاره هم کومه لاره شته؟
په نارینه وو کې تقریبا ټول نارینه چې ویښتانه د ککرۍ نه او د مخ سر د مخې نه ځي یا تویږي، دا هغه خلک چې ارسی منشه لري، یعنی ارسیت لنگانه باید مساعد وي، او ټول تداویګان چې ډیزاین شوی یا طرح شوی یا تحقیقات پشوی د اماغه خلکو د اماغه خلکو په خاطر دي، او کول او کوي چې تداوی وکي، یعنی تداوی ټول چې تحقیقي او ډیزاین کې او طرح کېږي د ارسی وختانه ته دل په خاطر ده، نو هغه باید مایوس نه شي او خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
بله بلورتون کې تاسو کریم له هلمند مهرباني وکړئ.
نجی خود تاسو ته ډاکټر صاحب اوریدو سلامونه، منم کریم وطن دوسه د هلمند ولایت.
مهرباني وکړئ وطن دوسه.
مننه ډاکټر صاحب، سمې دوه سوال دي. اول تاسو ته سوال مې دادي چې د ما مستان په دلې ما د سیم شامپو څخه کار اخته، چې دا اوسه د ما مستان دی کړی دلې چې ما ترې ولا دا اوس مې خپل شامپو بدل کړل، او اوس د بل شامپو څخه چې فارمولا کې یعنی یوناني دی ترکیب دا یو څه مونږ ستاسو لښتو یې غټه تکړه ده. او سوال مې دا دی چې تاسو محترم چې ما په سر کې سپین سپین نه کوچني کوچني سپین وشتان راوځي چې به ته ډیر کوچني کوچني نه څه وسام ته یا ونه سم ته کدر مونږ ده، او دا چې ما په سر کې نه مالخي دا درد هم درې دا تاسو د دې آیا دا کم دوال لري یا دا دونه د تشې دا راته وست یو پښتنه او بل پښتنه لا دا دې ساز ما د نوکام چې دی د غشاو خاطر چرته د ما د نوکام دغه ځای د وڅ چې تکور کوي او نور لا سونه می سم پوسټي او دغه د لا سونه کام چې دی د شاو خاطر د نوکام شاو خاطر چې دا بس وڅ چې سپور تکور کوي کته جن کې کته به وړي کې د سکیوري نو د دې لامل کته د تاسو د
کام و تندو سب سره کار بار کوي او څه شي سره زیات تر کال چې پلاس کې دا کوم مایز در شوی دا شي نه زیات خلاص نه منځي.
نه
خا وطن دوستو
د هلمند نه.
بلې هلمند نه مهرباني وکړه.
دوی ویل چې زما وختن مخ کې تویدل، او اوس چې یوناني شامپو استعمالوم هغه تویدل کم شوی دی، او ورکه وختن په سر باندې پیدا کیږي. دا په دې معنی ده چې دا یوناني شامپو تاسو کړی، اول خو کله چې یو وخت کې وختن زیات وي، وختن ګڼ وي، څومره چې وختن تویږي غټ وختن وي، او مونږ وینو تاثیر لاندې راځو، مونږ فکر کوو چې وختن هم زیات دي. کله چې وختن ضعیف سي نو وختن ورکه کیږي، سایز یا اندازه ورکه کیږي، کله چې تاسو مونږ وینو. یو مسله بل مسله دا ده چې په هر شپږ میاشتو کې په انسانانو کې یو د وختن تویدلو شدت پیدا کیږي په نارمل مریضي حالت کې. دوم مسله چې دا شامپو د شامپوګان تاثیر نمی ماسنګ چې مخې اشاره وکړ، د دوا په خاطر تقریبا نیم ساعت ضرورت ده چې جذب په وختان د سر پوستکی باندې شروع شي او وختان به ته ورسیږي. او بل مسله چې دوی اشاره وکړ چې زما په سر کې دانې پیدا کیږي او درد او خارښ کې که د دې شامپو نه ورسته پیدا شي کېدای شي یو لامل شامپو وي، ځکه چې بعض شامپوګان کېدای شي د پوستکي د تخریش سبب وګرځي، او نور لاملونه لکه سبوسک ده چې پس سبوسک کله کله اول دانې پیدا کیږي بیا پوستکي کې بیا تویږي، چې دواړه د تداوی وړ ده کېدای شي چې وطن دوست خپل شامپو بدل کړي او څو وخت لپاره خپل شامپو بدل کړي که د سره خصو خو ډېر ښه کوي او که ښه نه سو بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي. او وطن دوست صاحب وایي چې زما نوکان د اطراف شاوخوا کې هم پوستکي هم وچ ده، دا کله پیدا کیږي کله چې مونږ کیمیاوي مواد سره سره کار ولرو، او کله چې مونږ عادت د شکولې ولرو په دې حالت کې دا مشکل پیدا کیږي. د دې تداوی او وقایه ده چې هر شپه باید غوړ کړو او زیات صابون استفاده ونه کړو او زیات اوبو نه استفاده ونه کړو، یعنی بهش له حد نه ډېر زیات. په دې خاطر دوی ته زما توصیه ده چې هر شپه چې ویده کیږي مونږ د ویده کېدنه خپل لاسونه غوړ کړي، حداقل وسلین سره دوا ته دومره نیاز نشته یا ضرورت نشته، او کله چې منځي پورس کې دوه درې غشته کفایت کوي، یعنی او داس چې نور نو زیاته منځل ته ضرورت نه وي.
بلې عبد الله له پکتیا نه مهرباني وکړئ.
پښتنه ده لرم، موږ یو مریض ده د بل څو ګوتې کله یخو په یو منځي یا لک سړوي دا د ستور غوندي شي او چې ګرم شي، او دوا مې ډېره کړې ده په وخی نتیجه نه ورکوي، دا څه تکلیف ده؟
ګران اور عبدالله جان، زبر تاسو ته د سوال جواب ورکوم او وقایع به هم تاسو ته وایم. دا یو محیطي مرض دی، نه د محیطي فاکتور یو فاکتورونه لري چې سړه هوا ده او سړه اوبه ده، دې ته چربلن وایي. او دا کله چې مریض یخې هوا ته یا یخ اوبه باندې لاسونه مینځي پړسوب پیدا کوي، رنګ یې تور کیږي یا کبود کیږي او خارښت او درد پیدا کوي. او کله چې بیا هم بخارۍ ته نږدې کیږي د دې پړسوب ورو ورو کمیږي، هم خارښت او درد زیاتیږي. په دې حالت کې دا تداوي هم لري، یعنې د تداوي وړ مرض ده، اما ډېر ښه بقایا ده چې د دې بقایا باید وسي او مریض ته باید دستکش په لاسونو کې او مریض باید ګرم وساتل سي، دفتن یخې محیط ته لاړ نه سي، یعنې یخې محیط ته لکه یخ اوبو او یخ هوا ته ځان معروض نه کړي. دا یې بقایا ده، او کیدای شي چې که سکل خو ژمی خلاص او هم خو بل کال که ژمی بیا هوا یخ کیږي، په هماغه وخت تداوي شروع کړي، انشاءالله تداوي کیږي.
عظیمی له هلمند نه مهرباني وکړئ.
تشکر. بله
عظیمی صاحب، اور استاد څنګه مهرباني.
تشکر خو ګرامي سلام علیکم خدای بر شما بر ډاکټر صاحب محترم بر همکار تخنیکی تم تقدیم میکنم. خدا کنه که صحت مند باشین. ډاکټر صاحب د پښتنو مې دا چې زه خپل اوس د اوس کلو یم او سر وختیان مې رسیدي، فقط د مخوا مې زیات رسیږي، د مخوا مې چاخوا وختیان مې بیخي ډیر دي، او د مخ د خوا دغه لا چې موږ تاسو پیکای ورته وایو د زه خوا وختیان مې ډیر رسیږي. نو څه چې د خدای وکړي چې په دغه کې ماته یو لارښوونه
وکړي. عظیمي صاحب، څو کاله کې چې وختیان رسیږي؟
تقریبا دغه د لس دولس کاله کېږي ډاکټر صاحب محترم چې ویښتیان مې رژېږي، د شاخوا مې ویښتیان ډېر دي، بېحده ډېر دي.
او
دغه د پیکي د خوا ویښتیان مې
دي. او څو فیصده کمه شوې ستاسو ویښتان؟
کمښت یې داسې چې اویا فیصده کمښت یې کړی دی.
ډېر ښه عظیمي صاحب. دا هم هغه ارسی هورمونی یا اندروجنیتیک انواع څخه دي، او دا د تداوي وړ مرض دی، نه کېدای شي که د دوی ډېر اهمیت لري، وېښتان ټول ته اهمیت لري. په هر سنو سال کې مهم نه ده، په هر سنو سال کې اوسو دوی کولی شي خپل تداوي شروع کړي، او احتمال او امکان زیاته چې د دوی وېښتان بیرته هغه وړکې وېښتان چې هغه وېښتان چې وړکې شوي ده یا کوچنی شوي ده هغه بیرته غرسي او وېښتان بیرته ګڼ سي او د دوی په خوله هغه پیکي بیرته جوړ سي.
بلې، په ماشومانو کې هم دا عوامل لیدل کېږي کنه؟
په ماشومانو کې معمولا کله چې ویښتان ضعیف وي یا ویښتان تویږي، هغه د نور امراض سره تړاو لري، لکه سوې تغذیه او د تغذیه کموالی او بدوالی یا نشتوالی په خاطر کله چې مریضان په بد حالت کې په فقر کې وي، ورو ورو د دوی په بدن کې پروتین کمیږي، د دوی په بدن کې اهان یا کمخونی پیدا کوي چې دا لاملونه اکثرا تغذیوي وي. او ماشوم باید پس دینه چې ښه تغذیه سي او عادي حالت ته ورسیږي، بیرته ویښتان قوي کیږي، یعنی خاص تداوی ته ضرورت نه لري. همیشه که د ماشوم ویښتان خرابید باید نور امراض ته او تغذیه ته توجه وکړو، او د داخلي ډاکټر او د ماشومانو متخصص سره باید مشوره وشي، نه د جلدی ډاکټر سره.
عبدالله له غزنی نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دغه سر چې سپین سي او بیا په تور رنګ باندې ورغلی او اساسا کوم څه نو سر پیدا کیږي، هم دا پوښتنه ده. بل هم دا پوښتنه ده کوم رقم راوتلي دي د زیتون تیل کې دي چې دغه سر په غوړ کې کړه نور وغانی مو کې دي سر په غوړ کې که نور شانې و خارجي پوښتنه مې ده له ډاکټر چې د مرګ کوه ډیره ضعیفه ده تقریبا د ډیر سو کدو به وي سر سره.
ډېر ښه ګرانه وروره، راځو اول ستاس پوښتنه ته رنګونو ته چې کا رنګ سره یو کس د وجود حساسیت وکړي، نور داسې رنګ نشته چې هغه حساسیت ونکړي، یو ګشت کولی شي چې د هغه رنګ چې امونیا فری وي امونیا ونه لري هغه نه استفاده وکړو. کله کله مریضان د رنګ د امونیا سره حساسیت کوي او امونیا یو ماده ده چې په رنګ کې وي، اما که امونیا سره امونیا فری یا بدون د امونیا سره حساسیت وکړو نو دا علاج نه لري، بعد مریض رنګ د همیشه دپاره قطع کړي، یعنی خپل سر تور نه کړي یا خپل سر رنګ نه کړي، ځکه چې دا وقایه لري او هر ګشت د حساسیت زیاتیږي. حتی کله کله داسې کېږي چې مریض نن سر رنګ کې سبا ته ټول بدن شړیږي، دومره حساسیت زیاتیږي. او دوم سوال ده د روغن موی په باره کې، د ویښتانو تیل په باره کې ده. تاسو وګورئ هر روغن یا هر غوړ یا هر تیل چې تاسو په وېښتان کې کینی هغه په دې معنی نه چې ستاسو وېښتان رنګ ښه ساتي، جلایش ښه ساتي او حالت ښه ساتي، هماغه ستاسو ښه روغن امید همغه استفاده وکړئ تر څو چې کار ورکړي، او کله چې بیا تغییر پرې راغی کېدای شي تاسو خپل روغن امید تبدیل کړئ. او درېیم سوال دا ده چې مردي قوا دا متاسفانه زموږ په وطن کې په اشتباهي توګه جلدی پورې تړل شوې ده، دا یو خپل خاص بخش لري سکسولوژي په نامه یادیږي، او متخصصین سته په ټول دنیا کې، په افغانستان کې خلک سته چې ډاکټر صاحبان سته چې په دې بخش کې خپل تحصیلات کړي، او دا د هغوی پورې اړه لري، زموږ پورې اړه نه لري. ګران ورور
ډاکټر صاحب، د ویښتانو د ښکلا لپاره باید څه وشي؟ ستاسو له نظره
د ویښتانو د ښکلا لپاره باید کوشش وشي چې ویښتان تخریب نشي، یعنی رنګ نه کم استفاده وشي، تونی او به هغه مواد، هغه کیمیاوي مواد چې ویښتان حالت بدلوي، خصوصا په خزو کې کله کله ناریام استفاده کیږي، هغه نه ډډه وسي، او ښه شامپو ورته استفاده وسي، یعنی هغه شامپو چې په سر باندې یعنی یو ښه جلایش ورکړي ویښتان ته، ښه حالت ورکړي. پس د شامپو نه کېدای شي یو ښه کنډیشنر چې د ویښتانو د حالت مطابق وي هغه نه استفاده وسي، او که ډېر ښکلا پسې ګرځنو پس د مینځل نه کله چې ویښتان نه زیاتلون وي نه وچ وي، په دې حالت کې اوخه سیروم نه راغ نموینه استفاده وزي، دا د ویښتان ښکلا جوړوي او ویښتان حالت ښه ساتي. او که موی خوراو لري ویښتان، نو موی خورا یا اسپرتین باید تداوی شي، ځکه چې که ویښتان موی خوراو ولري شکنن کیږي نه، پرې چې ویښتان غړسي او لوګتسي.
بلې ډاکټر صاحب، د خبرونې ورستۍ برخه ده، یوازې یو دقیقه وخت لرو، که په دې یو دقیقه کې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره کومه مشوره لري نو مهرباني وکړئ.
ویښتان د خدای یو لوی نعمت ده، په زیبایي ښکلا کې باید ویښتان همیشه ښه وساتل سي، یعنی تغذیه باید منظم وسي، استرس باید کم سي، د غیر ضروري دواګان نه ډډه وسي، هغه باید بلډنګ پروتین نه باید ونه خوړ سي، او د ویښتان د ښکلا لپاره باید همیشه ښه مواد او ښه برندونه انتخاب سي چې په دې حالت کې د ویښتانو حالت ښه کوي. او که ویښتان په تویدو شروع کوي نو په هماغه اول وخت کې باید تداوی وسي او تداوی ته دوام ورکړ سي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه ځانګړي شوې و ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. همدلته د خبرونه به پای ته ورسو. په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې موږ همکاران سټوډیو ته راغلي، او یو ځل بیا مننه کوو د ښکلا او جلدی ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر څخه چې په خبرونه کې له موږ سره تر اوسه ملتیا کوله. ډیره مننه ډاکټر
صاحب.
نو د ستاسو له تاسو هم مننه د په پاتې نیم ساعته خبرونه کې له جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړي.
تشکر از شما، خسته نباشین شما و دکتر صاحب محترم. شنونده عزیز، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد و من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم